السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله استانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوي چې د راپورونو په اساس لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې په مزار شریف ښار کې د شیعګانو په یو تاریخي جومات سي دوکان کې د ماسپښین د لمانځه پر مهال چاودنه شوې د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري تایید کړي چې روغتون ته لس مړي او څه باندې څلوېښت ټپیان ور انتقال شوي دي په بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو رئیس ذبیح الله نورانی بیا د مرګ ژوبلو شمېره پنځه ویشت یاده کړې اخو په کندوز کې د طالبانو په یو کاستر ډوله موټر چاودنه شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند عبیدالله عابدي ازادي راډیو ته تایید کړې چې چاودنه د دورې سر ښارګوټي د 212 عمري قلي اردو د تخنیکي کارکوونکو په موټر باندې شوې ده له ننګرهار هم د رپورټونو په اساس په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو موټر باندې بمي چاودنې لږ تر لږه څلور طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی په ولایتونو سربیره پلازمینه کابل کې هم د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی و تایید شوی چې پکې دوه ماشومان ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي په همدې لکه د پاکستان لپاره د پخواني جمهوري نظام ځانګړي استازي عمر داودزي په خپل فیسبوک د دې خبره یو مشهور پاکستاني دیني عالم مولوي تقي عثماني ته منسوب لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو د مشر ملا ایبت الله څخه د افغان نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه شوې ده طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارلې چې د پاپ جی په نوم د آنلاین لوبې مخه ونیسي او د ټیک ټاک په نوم آنلاین اپلیکیشن بند کړي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر لیکلي په کابینه کې دا پریکړه شوې او همداراز د په وینا کابینې لارښوونه کړې چې تر وسه وسه دې د هغو چینلونو مخه ونیول شي چې غیر اخلاقي خپرونې کوي او د ایران پلازمینې کې خون کنن لاریون کړی دی پلازمینې سربیره له نورو ښارونو هم د لاریونو رپورټونه ورکړل شوي دوی د مناسب معاش او د ښو شرایطو د چمتو کېدو غوښتنه کوي په ورته وخت کې د اعتراض کوونکو له حکومته غوښتي چې زنداني ښوونکي دې ژر تر ژره له بنده خوشي کړي د ایران د ښوونکو د همغږۍ شورا په ټلګرام کې لیکلي چې په تهران کې لږ تر لږه دېرش اعتراض کوونکي نیول شوي دي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ ورزو د خبرونې معرفي ته نن په کابل مزار شریف کندوز او ننګرهار کې چاودنې شوې دي لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې تر ټولو خونړۍ د مزار شریف د سي دوکان په جامع جومات کې دننه چاودنه ده چې د وروستیو راپورونو له مخې لس کسان پکې وژل شوي او څلوېښت ټپیان دي د روغتون رئیس دا خبره کړې ده عام خلک د دغو چاودنو او ناامنیو په اړه باندې څه وایي
وروستیو کې چاودنې د ګاونډیانو لخوا نه تیری د هغه سره چې زموږ خوشبیني په بدبینۍ بدلې
هغه چاودنو د چګورو ډېر ویرونکي حالت دی طالبان حکومت د دوی ډېر بې باکي ده
په دې اړه مو له یو پوځي کارپوه سره خبرې کړې دي د خلکو غوښتنه به هم درته خبرو کو د افغانستان یوې مشهورې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي
په ډېر درناوي هیله کومه لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
د رسنیو په ارتباط هم یو راپور لرو
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو راډیو وتړله لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدل
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیا سره به شو د پروګرام اول مطلب ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن د پلازمینې کابل په شمول مزار شریف کندوز او ننګرهار کې درنې چاودنې شوې دي زموږ همکار دغه مسایل ټول تعقیب کړي او همداسې به وروستي جزئیات را سره شریکوي مهرباني
ستانګزې
خای دا د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د افغانستان لپاره نام نه ورځوي. د کابل تر څنګ په مزار شریف، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو راپورونه ورکول شوي دي، خو د مزار شریف چاودنه تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. دغه چاودنه چې د دې ښار د درېمې ناحیې اړوند د سیدوکان سیمه کې د شیعهګانو په مشهور جومات کې دننه شوې ده، د تلفاتو په اړه باندې بېلابېل ارقام ورکول کېږي. سیمه ییز خبریالان او ویني شاهدان وایي چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلخ د اطلاعات او فرهنګ رئیس زبیولا نورانی فرانسوي اژانس ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا د بلخ د بوالي سینا روغتون د سرطبيب ډاکټر غوث الدین انوري له قوله د لس تنو د وژل کېدو او سلويختو د ټپي کېدو راپورونه ورکړي دي. دغه شان د بلخ د عامې روغتیا رئیس نجیب الله توانا په سیمه کې خبري اعلان ته ویلي چې په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 15 نور ټپيان دي. دلته په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یوازې پیښه تایید کړي ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي دي. د دې ولایت په څنګلوري، کندوز، سردوره، خرګوټي په سیمه کې بیا د قلوردو د مستریانو د عملی په کاستر موټر باندې چاودنه شوې ده چې لامل یې 4 تنه وژل شوي او 19 نور ټپيان دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبید الله عبیدی آزاد کړو ته وویل
تقریبا 19 نفره چې عمله ده هغه ته کې زخمیان شوي دي او 4 نفره شهیدان دي له عملې نه او 3 نفره ماشومان دي، د شاګردان دي مکتب هغه زخمیان دي.
سنګزیا سی عبدل ته په پلازمینا کابل کې بیا نن سهار یوه 14 دوه ماشومان ټپیان کړل. د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په خنن سهار د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند سیمه چارې قمبر کې وشوه چې لامل دوه ماشومان برسیرن ټپیان شول. اخو له ختیز ننګرهار بیا راپورونه وایي چې د دې ولایت د خوګیانو د خوارانو په سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر چاودنه شوې ده چې د یو شمیر سرچینو له قوله 4 طالبان پکې وژل شوی دي او یو پکې ټپي شوی دی، خو د تلفاتو د شمیر په رسمي ډول باندې نه دی تایید شوی. د دې ټولو چاودنو مسولیت کومي وسلواله ډلې نه دی منلې، خو لدې نږدې 15 میاشتې وړاندې په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو په جماعتونو باندې د چاودنو مسولیت داعش خراسان څنګه وسلوالو منلې وو. سانګزي صاحب دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سیشنبې په ورځ د کابل دشتي برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه کې د دوو چاودنو لامل د دې خونځي نه ته نه وژل شوی او لاسو ډیر ټپیان شوی وو.
بله مننه کوم. د کابل د وړمې ورځې د چاودنو په ارتباط به وروسته یو مفصل راپور تاسو ته خپور کړو. دا چې ویل کېږي د عامل په اړه باندې ځینې معلومات اوس ترلاسه شوې دي، خو دمګړی به د دوو کابل او همدارنګه ننګرهار اوسیدونکو غږونه تاسو ته خپاره کړو چې د ناامنۍ او چاودنو په تړاو له موږ سره غږېدلي.
زما نوم خان محمد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د طالبانو پر تک سره زموږ تمه دا و چې په هیواد کې به نسبي امنیت راشي، د سولې تر څنګ به ثبات خپل ځای ونیسي، مګر د جمهوریت په سقوط سره او د امارت پر تک سره هغه چې زموږ تمه وه هغه څه زموږ هیله وه دغه برعکس نتایج سره مخامخ شو. د کابل په ګډون چې پلازمینه ده د هیواد په بیلابیلو برخو کې په وروستیو کې چاودنې د ګاونډیانو لخوا نه تیری د هغه سره چې زموږ خوشبینی په بدبینۍ بدلی. طالبان نه یوازې دا چې مرتوبونه هیر کړي دي، بلکې د هیواد د ملت د حساس مسایلو سره دوی لاس ګریوان دي، هغه څه چې باید اوس ورته پام ونه شي. زه فکر کوم چې حکومت په دغه یو کشاله کې راګیر دی چې هیڅ یو مناسب حل لار او تګلار نشي موندلی. دا په لوی لاس باندې جهنم ته ځان غورځول دي، دا په لوی لاس باندې هیواد د یو لوی ډېرې بدرنګې فاجعې سره مخ کول دي. نو زما امید دا دی چې د نامنیو د لمنځه وړلو لپاره د سولې سره د ثبات لپاره چې کار باید ته ګړندې شي، چټک کارونه باید توشي، دا باید طالب حکومت، طالب رهبری په لومړیتوب کې راولي.
زه مانو محمد رسول الله خونزاده دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. نننی حالت چې مونږ ګورو، نن ورځې دا حالات چې ګورو، دغه چاودنو ته چې ګورو، ډېر ویرونکي حالت دی. مونږ داسې امید لرو چې د طالبانو اسلامي امارت راشي په افغانستان کې، به لږ مونږ د سولې او امن سا وباسو. دغه حالات نه به بېغمه شو، د مرګ نه، د جنګونو نه، د بمونو نه. خو نن حالت چې مونږ ګورو، د بیا همغې حالت ته روان حالت دی، ډېر ویرونکي حالت دی. او زما په نظر د دې مسلې او د دې خبرې علت چې دی، هغه زمونږ د اوسني حکومت چې د طالبانو حکومت دی، دوی ډېر بې باکي ده. دغه غسی مهم مسائل ته چې امنیت دی نو لګه د اقتصادي بحران نه دی دې حالتونه ته ډیر یو عادی سترګه باندې دوی برخورد عادی سترګه باندې دی ان ډیر په عادی سترګه ولګوري برخلاف د سی کړونو ته چې اغه اولیتونه نه لري اغه په سی کله کې راغسی دا ولا کې مناسب عمل وي د حکومت لپاره کو دوی د حالات په دغه وخت کې کنټرول نه کی خو نه غسر دینه بد حالات سره مخامخ کیدو چانس زګور مې امکان دی ولري چې دینه بد حالت مونږ ولرو.
په افغانستان کې ناڅاپه امنیتي وضعیت ګډوډ شوی، علت یې څه دی؟ د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د پخواني ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نظر مو پوښتلی دی.
د کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي ټولو دا تمه درلودله چې طالبان به واقعا بدل شوي او دا ځل به دوی د افغانستان د ملي ګټو ته ژمن اوسېږي او هغه اوډونه چې د نړیوالو سره او د افغاني افغانانو سره په دوحه کې کړي هغه ته به دو هوډمن او ژمن پاتې شي. ولې متاسفانه طالبانو ورځ نه تر بلې پورې خپل اماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم که اتا تر دې پورې چې د جون خوانځي تر نن ورځې پورې تړلې دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته په خپل سر نه نوتل تلاشي کول بے مورده بے ځای هغه څه وو چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین دې ته وحد سوال تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. هغه هم تر اوسه پورې زما په ان هغه عکس العمل نه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي د مخالفینو لخوا په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي هغه هم تر اوسه پورې شروع شوی نه دی ولی هغه د پاره د اقل د چمتووالي په درشن کې دي.
تاسو د سې توضیح کوي دا موضوع چې یو ډول عکس العمل دی نو په ورته وخت کې خو لکه څنګه چې راپورونه لرو د ترهګر ډلو لخوا د حملې کیږي نو ترهګر به څه عکس العمل لري؟
هغه ترهګر ډلې لکه داعش او لکه د نړۍ شپږدي نور ډلې یا د پاکستاني طالبان ډلې دا غوښتو کوچې د طالبان د چتر لاندې واده کړو مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپل هغه اهداف او د ګټ په بنسټ باندې او طالبان دغه ظرفیت او توانایي نه لري چې ترڅو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تامین کړي.
په دې تیرو تقریبا اتو میاشتو کې چې طالبان واکمنان شوي دي د اسد له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره و نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي؟
هغه د طالبانو حاکمیت یا د طالبانو کم ابتکار او نوښت نه و دا هغه امنیتو چې د پخوانی دورې نه هدي عقل هغه حالت او وضعیت پاتې وو او یو لوی بدلون چې راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ترڅو د هغه بدلون پخوانی اثرات د بدلون په پخوانی حالت پالت په وضعیت باندې پاتې تر هغه پورې چې بیا یو د تجدید د قوا کیږي او پلان گذاری د عملیاتي ورته جوړیږي نو دا د طالبانو کوم چی شې نه وخت نو چې طالبانو واقعا په وضعیت باندې حاکمیت درلود طالبان اته په خپل ځواکونو او په خپل گروپونو باندې حاکمیت نه لري تاسو فنه کوم دغه وضعیت دوام وکي موږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدانو سیو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغان مشهور سندرغاړي خاپيري نغمه له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خونځو دروازې پرانیزي. اغلی نغمه اندښنه څرګندوي یا وایي کچیرې د خونځو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي د دې خبره په ژور خپګان مخته شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته اته میاشتې کېږي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په مخ د خونځو دروازې تړلې.
په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو او مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملي ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډیر اسلامي هیوادو ته تللی، ډیر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهوره سندرغاړي خاپیرې نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. اغلی نغمه اندیښنه څرګندوي، وای کچیرې د خوانځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خپګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډیر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوی نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ شیزی او زموږ انجونی به د سخت ډیپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي رادیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځېدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي خاپیرې نغمه د خبري ورسته له هغه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو د اتو میاشتو په تیرېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودي چې په ټولګیو کې کتابونو ته کښېني. د تېرې دوشنبې په ورځ د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیلېدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړی و چې د نجونو له باسواده کېدو ویره لري چې ګوندي بیا به د ده په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
پننګر هر ولایت کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د ننګر هر په کچه د فوټسال سیالۍ چې یو میاشت د مخه د 1900 لوبډلو ترمنځ پیل شوې 13 ورځې نه وخت پای ته ورسېده. د دې سیالۍ په ورسته لوبه کې د پیداګوشي او ننګر هر کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه درې د دوو پوړاندې د پیداګوشي فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالۍ هدف پننګر هر ولایت کې د فوټسال لوبي وته بلل شوې. په خوست ولایت کې د روژې جام سیالیو په دوام نن د خوست وانانو لوبډله د سنگین لوبډلې په وړاندې لوبه کوي. وړاندې لدی د خوست وانانو لوبډلې په نیمه پای لوبه کې د 21 منډو په توپیر علي اکبر لوبډلې ته ماتې ورکړه او سنگین لوبډلې هم د 18 منډو په توپیر لدی ګانز وانانو لوبه وګټله او پای لوبه ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د لس اوریز جام د روژې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی و. 14 لوبډلې پکې سیالي کوي او 8 لوبډلو نیمه پای لوبه ته لاره موندلې ده. او له هیواده بهر د امریکا د فوټبال لوبډله په قطر کې د 2022 نړیوال جام د ګډون لپاره د تیاریو په مخه له مراکش لوبډلې سره دوستانه سیالي کوي. دا لوبه د غبرګولي په 11 په امریکا کې کیږي. د امریکا لوبډله به په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې په بی ګروپ کې له ایران او انګلستان سره لوبه وکړي او بل سیاله لوبډله اعلان نه ده معلومه، خو لومړنی سیالي چې د لیندۍ په اتمه کېږي له ایران لوبډلې سره ده. مراکش لوبډله بیا په اف ګروپ کې له بلجیک، کاناډا او کرواسیا سره په ګروپ کې یو ځای ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د ګڼو نورو ننګونو سربیره له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ د غراډیو غانو او ټلویزیونی شبکو شمیر زیاتیږي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بندي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان کې د خصوصي رسنیو ننګ وکړي چې د تړل کېدو مخه ونیول شي. په دې ریپورت کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي او مالی ننګونو ته کتنه شوې.
یا دا ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې
په پکتیاغه رادیو چې د تیرولس کلونو را په دیخوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود، دوه ورځې وړاندې خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د درېدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤول ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د خاغلی ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خوځو غږ رادیو او د پکتیا غږ دوه اونیزو هم څه موده وړاندې خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر رسول وروسته خپل وروستي اعلامیه کې لیکلي محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو موندنو لمخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل آزاد رسنۍ په مالی برخه کې لستونز سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرنی بنسټونه چې په افغانستان کې له بیلابیل رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل خسر چینه بلل کېده له دې وطن ووتل. د پکتیاغه د رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې عمله هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوې دي. د پکتیاغه رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمه ایز رادیو و هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لکارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې د یو لس کلونو را پدې خوای رسنی فعالیت کوي روان کال په فبرवरी میاشت کې خپل چارې ودرولې. د دې رسنی مسولانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده ایز پریکرلیک خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادې نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یو مشخص تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنی د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو، هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنی دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون دی امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادی رادیو ته وویل
ارزو امایی بود که یک روز به شوا که رسانه ما ملی و بین المللی شوا.
زموږ هیله دا و چې ورځ به زموږ رسنه ملی او نړیواله شي. موږ د دې رسنې لپاره ډېر قربانی ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوشش وکړ چې رسنې مو سقوط نشي. لبد مرغه د ورستیو تحولات او عمل مو نشوي کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بد ورځ هغه و چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه استودیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنې خپل مینوال لري.
استودیو آن قدر زنګ چون هر رسانه از خود رقمندای خاصی داره.
در رسنوی یو شمیر د امتیاز خواندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا در رسنوی پر وړاندې سخت چلند امنیتی ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له عملی یو ډیر شمیر رسنوی خپل چاري درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز د سختن خبرې چې د رسنۍ دروازه یې طالبان ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي رادیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نه کړو ځکه له دې ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما رادیو د طالبانو له خوا څخه بنده شوې وه. زه له ځان سره بیولې وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان رااله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما رادیو را بند کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تېرېږي. خو په دومره وخت کې لزګونه تصویري غږیزو چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروې که ما کردیم، بررسی که ما کردیم، در اولین لحظات سقوط جمهوریت و تغییر نظام ما در حدود 40% از رسانه
که ما سروې چې موږ کړې د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپلې 40% رسنې لکه مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړې. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړې شوې وې دقیقه څارنه نه پکې کېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه سول. په دې برخه کې سم مدیریت ونه سو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
با قطع شدن کومک ها یکسره رسنه ها اقتدارش بسته شد.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات له امله سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. حخوا بیا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسنی وضعیت د اندېښنې په خودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسانه در افغانستان هستیم په دلیل ځکه رسانه پس از
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنه کړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
او حمایت اقتصادي داشته باشند.
د طالبانو مبادی اړه پختل خویان دویان خبرو ته حاضر نشول. مګر له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالي امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولې خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوی خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوي سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 8028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي 15928 خبریالان بدندې شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږ مترو اوریدلای سي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي په دې خبرونه کې څو راخ
متنور واسمه مې اړ کې نیولې ده. دغه زراو باندې کوم بردن کیږي نو دغه هم د افغانستان یو په مخلل کوم دی باسواده کوم دی پښتون تاجک بلوچ هزاره ازبک هیڅ یو پرسنلري فقط دغه افغانان یو موږ چې موږ فهمای چې څوک شیطانت کوي نو دغه کړی دي چې موږ فهمای چې شیطانت کوي د بلوچ او د ازبک او د پښتون په نامه مو وژنو نو دغه د شیطانانو کار دی چې دا په هزاره او باندې څوک بریدونه کوي. مسلمانان دې څه کلمای اته انګریز لازم اورو دی او سلام به احترام
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه ما د طالبانو چارواکو دا ایله ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوفالی کې وچکالی ده د اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده د خلک در په در خاورې په سر کې باید چې دغه غم وخوري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوي ورزو لاندو خبرونه ته نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوي چې د راپورونو په اساس لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې. په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو تاریخي جومات سې دوکان کې د چاودنې له امله د بلخ د روغتون د رئیس ډاکټر غوث الدین انوري په خبره باندې لس کسان وژل شوي او څه باندې څلوېښت نور ټپیان دي. په کندوز کې هم د طالبانو په یو کاسټر ډوله موټر چاودنه شوې چې پکې د طالبانو تخنیکی څلور کسان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. د ننګرهار څخه هم په راپورونو کې ویل شوي چې په خوږیانیو کې د طالبانو یو رینجر موټر باندې بمې چاودنې لږ تر لږه څلور طالبان وژلي او یو بلې ټپي کړی. په کابل کې هم یوې چاودنې دوه ماشومان ټپیان کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. ښاغلي ویست دغه خبره په خپل ټویټر لیکلې ده او له طالبانو یې غوښتي چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د زده کړو زمینه بیرته برابره کړي. طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارلې چې د پبجي په نوم د آنلاین لوبې مخه ونیسي او ټیک ټاک بند کړي. او د ایران په یو شمېر ښارونو کې د پلازمینې تهران په شمول ښوونکو نن لاریونونه وکړل. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام مه هیروئ.
مخکښې ښځې
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا سر شذ سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لښ پرجم ټولګي پور تنجونو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټولنجونی پرېږدي چې برته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل چې په دې اړه تر اوسه یو طرحه نه ده بشپړه شوې. په ورته وخت کې په بیلابیلو برخو کې ګڼو شو خپل دندې له لاسه ورکړي او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه شوځو چې نورو ته د کار زمينه برابر کړې و هم تر ډیره هدا اوس فعالیت نسی کولای. نن د مخکښ شزیخ پرونی ملمنی د سری میاشت په خوانی رئیس نیلاب مبارز او د پوهنتون په خوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومنتی پار کړو. اوس هم ورځو خپل ملمنو ته د پوهنتون په خوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومنت اوس مهال لمشتره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. نرګس جان ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې. ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت رامنځته سو په افغانستان کې شځې په بیلابیلو برخو کې متضرر سوي دي. دوی شکایت کوي چې د دوی ژوند په منفي توګه باندې اغیزمن سوی دی. تاسو له دا ډول سترګندونو سره موافق یاست؟
البته که د لومړي سره راپایل کوم چې موږ هغه کسان وو چې په خاني دولت کې هم البته په جمهوریت کې هم موږ دې موافق نه وو چې هغه برخه چې باید هغه حقونه چې باید فزو توات کړ شي په کلي توګه په هغه دوره کې فزو نه وو ترلاسه کړي. خو بیا هم هدا اقل فزو کولای شو چې د پانتون استاد شي، فزو کولای شي چې په خوانځي کې درس ورکړي. موږ په دې راکا مکه چې کوم په دولت کې هم فزو درلودل لري یا ساتونکو چې هم درلودي مینان هم درلودي وزیران هم درلودي. ډېر فزو په آزاد توګه کولای شو خپل تحصیل خپل علم ته ادامه ورکړي، خوانځي ته ولاړ شي، پانتونونو ته ادامه ورکړي. یعنی په هغه کچه چې اړتیا و خو بیا هم نه و، مګر وې ښځې وې په دې دوره کې ښځې وې په هغه کمو کې هم ښځې وې او موږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې. خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې موږ پخوا درلودې اوس موږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنۍ دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دي، هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې و. شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په دغه نظر و چې ښځې به یا د کور یا د ګور یا ښځې ټول په کور کې نه ولې. کله چې په ورسته کې د دې خبرې جریان درلود نه دوی په دغه نتیجه و چې هغه دبره به بیا نه لږي. نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې دلته منتظرې وي چې
پدریم د حمل به حد اقل د خوندزی بیرته پرانستل کیږي او اونجونو به بیرته خپل خوندزی ته ځي پانتونو نه ته بيدامه ورکوي یا خپل کاری فرصتونه چې په خاډه لود لغې ته بيدامه ورکوي خو لا بعد هغه چې دوی یو ځل بیا ثابت کړی چې نه مون اصلا تغیر نه دی کړی او مونږ هغه په خواني کسانیو مونږ اوس هم ښځو ته په هغه سترګه ګورو هغه سترګه چې مونږ شل کاله پخوا ورته کتل او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کېني نو له بعده به هغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي حال دا چې موږ واټ تر بله دا ویلي چې یوه ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي ښځه د موږ په ټولنه کې تر نمایي هم ډېر ښځې وي نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر موږ فلج کو آیا امکان لري چې موږ بیا هم خپله ټولنه هغې اقل هغه سیاله وګرځوو د نورو ګاونډیو هېوادونو سره نو له بعده مرغه چې اوس هم دغه فرصت راغلی دی او د ښځنه په کلي توګه د فرصتونه ترې اخیستل شوي دي
نرګس جانې مننه تاسې که په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړي چې تاسې هم خپله دنده له لاسه ورکړه دغه ټوله پروسه که تاسې موږ ته تشریح کړئ که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړي چې څه ډول تاسې ته وویل سول چې تاسې نور کار نسی کولی
بلکل فاضل خپل ځان کې را فایل کوم زه په پخواني دولت کې زه د پوهنتون استاد هم د کالونو راهیسې د پوهنتون استاد یې مخته بوله او هغه ماته په ټولو مقدسه دنده ورته ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هغه دنده درلودله د دې تر څنګ زه په سیمه ایزو ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیس وم نو دا هغه وظیفه وه چې ما په خاطر کلونه راهیسې ما ادامه درلودله او دغه شکل به ادامه درلوده ما ترسره کوله خو د نوي دولت د راتګ سره تاسو د هغې اعلامیې ولوستلې وامرې ویدلې چې دوی په مختلفو وختونو کې دوی خبرې کړې چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم خو اوس له بعده مرغه چې بالاخره افغانستان مسافره شوم تر ډېره حده پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه ګواکې دوی به په موږ باندې غږ راکوي او موږ ته به وایي چې نه موږ تاسو ته اړتیا لرو خو له اوله ورځ نه دوی دا اعلامیه په ډېره واضح توګه خپره کړه چې موږ په دفاتر کې نور ښځو ته اړتیا نه لرو یعنی دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم خو بیا هم ما دیتا زه سترګې په لاره وم چې ما به دا چې زه د پوهنتون هم استاد وم ما باندې به راکېږي چې راځه پوهنتون ته راځه ځکه هغه خو د ما پخوانۍ دنده وه مګر نه هغسې هم ونه شو تر ډېره وخته پورې یعنی تر درې څلورو میاشتو پورې د موږ په پوهنتون کې استادانو ښځینه استادانو هېڅ اتا حق نه درلودی چې هغوی د پوهنتون دروازې ته ولاړ شي یوازې نارینه استادان به تلل یو دوه میاشتې خو اس یعنی هېڅ شی هم نه و په پوهنتون کې پوهنتونونه ټول بند وو هېڅ شی هم نه و او کله چې ورو ورو شروع شول هغه هم اجازه یې داسې ورکړه چې یوازې